The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran awridun ko da The Voice of America Diva Radio de nan da hebras kal badra atalasam de jund de miashtesh pagishtamane tara waqt che bere po pakistan ke da sahar shpak baji افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلورس او د ماسوتن 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیب ریډیو په دې نیمه ګنټه خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د یو غیر دولتي نړیوال ادارې تازه رپورټ وایي د پاکستان اولس د ترهګرۍ او وسلوالو انخطو کې تر ټولو کم محفوظ دی. د پاکستان د خزانه موقتی وزیر ډاکټر شمشاد اختر د فرانس پیرس خار کې د ترهګرو مالی مرستو د سار ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس په شپږ ورځنۍ غونډه کې د پاکستان دفاع کوي چې دغه ملک ترهګرو ته مالی مرستو ورکوونکو په فهرست کې و نه چولې شي. او د ایران پایتخت تهران کې د ملک په خرابه اقتصادي وضع د قهرجنو مظاهره چانو او د پولیسو ترمنځ د ګل پرز د پارلمان د ودانۍ مخې ته انختی شوي. اوس وخت دی خبرونو تفصیل ته. د یو غیر دولتي نړیوالې ادارې تازه رپورټ وایي د پاکستان اولس ته ترهګرۍ او وسلوالو انخطو کې تر ټولو کم محفوظ دی. په نړۍ کې د قانون واکمنۍ په سر د نړیوال انصاف پراجیکټ په نوم ادارې د کال 2018 رپورټ تر مخه پاکستان د قانون او امنیت په کارکردګۍ په کلیز فهرست کې د نړۍ اخري ملکونو نه یو دی. د رپورټ تر مخه د نړۍ 113 ملکونو په فهرست کې پاکستان په 115 نمبر باندې دی. د ورلد جسټس پراجیکټ کلیز رپورټ وایي دوی د نړۍ ملکونو کې د قانون واکمنۍ یو تصویر وړاندې کولو لپاره د خلکو او سلونکو نه د ژوند په اته بیلابیلو میدانونو کې تپوس پوښتنې کړې دي چې پکې حکومتي واک اختیار، کرپشن، بنیادي حقونه، انتظام او امنیت او د انصاف نظام شامل دي. د پاکستان د خزانه موقتی وزیر ډاکټر شمشاد اختر د فرانس پیرس خار کې د ترهګرو مالی مرستو د سار ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس په شپږ ورځنۍ غونډه کې د پاکستان دفاع کوي چې دغه ملک ترهګرو ته مالی مرستو ورکوونکو په فهرست کې و نه چوي. فینانشل اکشن ټاسک فورس دا وخت پاکستان نوم په هغه فهرست کې اچولې په چا چې ترهګرو ته مالی مرستو ورکولو شک کیږي او په تور فهرست کې د دغه هیواد نوم اچولو د خطرې سره مخ دی چې برسره په اسلام آباد نړیوال بندیزونه لګېدې شي. د ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونو پورته کولو نړیوال دباو لاندې پاکستان اف ای ټی ایف ته د وړاندې کولو لپاره د ترهګر ډلو مالی مرستو مخنیولو لپاره د عملي ګامونو پلان مسوده تیار کړې ده. اف ای ټی ایف د روان کال فروری میاشت کې د پاکستان نوم ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکوونکو مشکوک ملکونو په فهرست یا گری لسٹ کې اچولو خو اسلام آباد تور لګوي چې اف ای ٹی ایف دغه فیصله په سیاسي بنیادونو باندې کړې ده. د ایران پایتخت تهران کې د ملک په خرابه اقتصادي وضع د قهرجنو مظاهره چانو او پولیس ترمنځ د ګل پورز د پارلمان د ودانۍ مخې ته انختی شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې د رپورټ تر مخه د احتجاج په اړه خبرو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د مظاهره چانو د کانو په جواب کې پولیس په مظاهره چانو د اوښکو بیوونکو ګیسونه ویشتلې دي. یوه ورځ وړاندې احتجاج کوونکو په تهران کې د موبایل ټلیفونونو او د الکترانیک سامان دوه مارکیټونه او د ښار تاریخي بازار چې بازار برګ نومیږي تړلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ملک کې روان فوځي عملیات دوی د خپلې دفاع پورې محدود دي او دا چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو او نورو یاغي ډلو نه عام ولس محفوظوي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش وایس اف امریکا ته ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه دا وختي په روانه ډزبندۍ باندې عمل کوي او د هغې نه زیات کوم ګامونه نه پورته کوي. او د ترکیې صدارتي او پارلماني انتخاباتو څارنه کوونکي یوې ډلې د ګل پورز بولی دي که څه هم په ترکیې کې په حقیقي توګه صدارتي انتخابات شوي دي خو د ټولو صدارتي امیدوارانو لپاره د کمپاین چلولو حالات برابر نه و. په ترکیې کې د اتوار په ورځ شوو انتخاباتو کې د ملک اوسنی صدر رجب طیب اردوغان په غټه کچاک ګټه ترلاسه کړې ده. د ارګنایزیشن فار سکیورټی اینڈ کوآپریشن ان یورپ د ګلپورس په خپل اولنی رپورټ کې ولیدی اردوان ته د خپل مخالف صدارتي امیدوارانو په نسبت د حدنا زیاته فائدہ ترلاسه وه چې پکې نوموړي ته د حکومت په مرسته په ولسی او شخصي میډیا باندې زیات ځای ورکړل شوی و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د منګا د نیمې ګنټې د خبرې خبرونه تاسو ته واشنگټن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری اور ازو پلولنی رپورٹ اڑ ہفتہ سنگ جتا سو واوری دل یو غیر دولتی نړیوال ادارې تازه رپورٹ وای چې د پاکستان اولس سترہ کرے یو وسلوالو مخته کې تر ټولو کم محفوظ دی. دغه نړیوال ادارې په نړۍ کې د یو سل او دیارلس ملکونو جایزه اخیستې را چې پکې د پاکستان نمبر په یو سل او پنځم دی. نور حال په تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
امریکا کے غیر دولتی ادارے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ د کال 2018 او اتلسم خپل جاری شوی راپور کې ویلي چې پاکستان کې خلک د ترخه غری پر ضد ګرد نړۍ کې تر ټولو زیات غیر محفوظ دي. د نړیوال انصاف پروژې یا ورلڈ جسٹس پروجیکٹ خپل راپور کې ویلي چې په یو سل دیارلس ملکونو کې پاکستان په یو سل پنځم لمبر دی چرته چې د قانون نفاذ تر ډیر حد کم عملی شوی دی. په دې راپور کې د نړۍ په ګڼ شمېر ملکونو کې د قانون نفاذ په اتو زاویو سره کتل شوی او د هرې موضوع خپل ماهرین او د ولس په رایو اندازه کړی شوی دی. په دغه اتو کې لومړی د حکومت واک اختیار، بډې رشوتونه، حکومت ته د خلکو رسایی، بنیادی حقونه، امنیت او د هغې قانون، قانون پر ځای کوونکي ادارې، د عامو خلکو عدالت ته رسایی او د جرایمو عدالت شامل دي. دوی خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې نږدې دغه تمامو اړخونو کې غټې کمزورۍ موجود دي. خو دوی دا هم وایي چې پاکستان د کم ګټه کوونکو خلکو په ملکونو کې یو هغه دی چې پکې د قانون عملي کېدلو پروسه د خوالي په لور روانه ده. ډنمارک، ناروې، فنلند او سویډن څلور هغه ملکونه دي چې د فهرست په سر کې دي چرته چې د امنیت وضع ډیره ښه ده او قانون پکې هم پوره عملی شوی دی. وینزویلا، کمبوډیا، افغانستان او مصر تر ټولو زیات غیر محفوظ ملکونو کې شامل دي. په دې راپور کې نه یوازې د قانون عملی کېدلو اندازه اخستل شوی، بلکې د دغه ملکونو د سیمه ییز حالاتو، د خلکو ژوند او ګټو اندازه هم پکې لګول شوی ده. اروپا او شمالي امریکا د قانون پر ځای کولو او سیمه ییز امنیت قابو کولو کې تر ټولو وړاندې دي. ختیز آسیا او بحر الکاهل په غاړه پراته ملکونه په دغه لړ کې په دویم لمبر دي. د لړ کې سب سهارن افریقایي ملکونه او د سویلي آسیا ملکونه هم تر ټولو په اخر کې دي. د پاکستان په حق له حکومتي اختیار په اړه د شپږ خبرو اندازه اخستل شوی چې پکې لومړی دا ده چې آیا د حکومت اختیار د پارلیمان، د عدالت او د بیطرفه کره کتنې لپاره د کوم خپلواکه ادارې په قابو کې دی او کنه. دې کې دا هم کتل کیږي چې که یو حکومتي چارواکی د قانون غلط استعمال کوي نو د هغه نه کوم تپوس پوښتنه کیږي او کنه. بل دا چې حکومتي چارواکي د کوم غیر سرکاري ادارې لخوا څارل کیږي او کنه. او شپږمه دا چې د واک اختیار د منتقلې عمل څومره شفاف دی. په دې مد کې پاکستان په ګرده نړۍ کې په یو سل دیارلس ملکونو کې په شپږ شپېتم لمبر دی. دوی وایي چې پاکستان د حکومتي وګړو د خپل اختیار په غلط استعمال او د هغوی نه د تپوس کولو او د واک د منتقلې په مد کې ډیر کمزوری دی. دوی دا وایي چې پاکستان کې د اعلی څوکو افسران، پارلیماني وګړي، ججان او پولیسو نه کوم تپوس پوښتنې نه کیږي او نه یې پر ضد عدالتي کاروایي کیږي او نه ورته سزاګانې شوي دي. د پوځ، پولیس، عدلیې، اعلی افسران او پارلیماني غړي څومره د خپل اختیار استعمال د ذاتي ګټو لپاره کوي، په دغه کې هم پاکستان د یو سل دیارلس ملکونو په فهرست کې په نهه نویم لمبر باندې دی. دوی وایي چې قانون پر ځای کوونکي ادارې هم نیخ په نیغه بډې رشوتونه په اخستو کې ښکیل معلوم شوی دی. حکومت ته د خلکو رسایي خبره هم په څلورو برخو کې اندازه کړې شوې ده چې پکې د اولسي قانون پورې د خلکو رسایي معلومات او د خلکو شخصي معلومات محفوظ کېدل او د خلکو د شکایت طریقې کار او هغې کې د خلکو برخه اخیستل شامل دي. ورلد جسټس پروجیکټ راپور وایي چې په دغه مد کې پاکستان په اته اتیایم لمبر باندې دی. دوی وایي چې عامو خلکو ته قانون پرون پورې رسائی کې غټ مشکلات دي، ورته اسانه نه ورکول کیږي، ژبه یې هم سخت ده او نه د ملک تمام خلکو ته په خپل ژبه کې دغه قانون خودل شوی دی. دوی وایي چې عام خلک هم د سرکاري چارواکو پر ضد د شکایت کولو نه یریږي او د دې جوګه نه دي چې خپل شکایت په صحیح شکل وکړي. د بنیادی حقوقو په مت کې پاکستان په 114 ملکونو کې په سلم لمبر باندې دی. په بنیادی حقوقو کې د برابرۍ په اساس د حکومت رویه یا امتیازی سلوک، د رائے د آزادی اظہار، د عقیدی او مذهب آزادی، د خلکو د رجم کېدو یا تنظیم آزادی او د مزدورانو د حقونو ضمانت خبرې شامل دي. دوی وایي چې د مزدورانو د حقونو د تحفظ په کولو کې بیخي حکومتي ادارې بې غوره دي. پولیس جسمانی تلاشی او د خلکو په ټلیفون خبرې ریکارډ کوي بغیر د کوم وارنټا نیول کیږي او د شک په بنیاد د نیول شوو تنانو د حقونو هم خیال نه ساتل کیږي.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دے زمنګ د نیمې ګنټې دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی او ری او زو د فرانس سرخار پیرس کې د ترهکرو مالی مرستو د سار ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه روانه ده او د پاکستان د خزانې وزیر ډاکټر شمشاد اختر په دغه غونډه کې د پاکستان دفاع کوي چې د پاکستان نوم ترهکرو ته مالی مرستو ورکوونکو په فهرست کې وانهچول شي. تفصیلي رپورټ پې تاسو زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د اقتصاد او موقتی وزیر ډاکټر شمشاد اختر به په پیرس کې د نړیوالې ادارې فائنانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې د ګډون لپاره ځي او هلته به د پاکستان دفاع کوي. تېر ورځ په پیرس کې شروع شوې د غونډه کې به دا فیصله کیږي چې آیا پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې ورګټلی شي چې د ترهګرو ډلو مالی مرستې کوي. دا مهال پاکستان د دغه ادارې په گری لسٹ یا نوملړ کې اچول شوی دی او د فروری په میاشت کې ولله د دریو میاشتو مهلت ورکړی شو چې په دغه لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د اقتصاد او موقتی وزیر به هڅه کوي چې پاکستان د دغه ادارې لخوا په تور نوملړ یا بلیک لسټ کې د شاملولو نه ودروي. کچره د اف ای ټی اف لخوا پاکستان په تور فهرست کې اچول کیږي نو د یو شمېر اقتصادي مشکلاتو سره به مخ شي. د فروری په میاشت کې پاکستان په تور فهرست کې د شاملېدو نه په لږ څه کې پاتې شوی او د دغه نړیوال ادارې یو چارواکي ویلي چې پاکستان به د جون په میاشت کې په دغه نوملړ کې اچول کیږي. فائنانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف د روانې غونډې وړاندې د پاکستان حکومت په هیواد کې د ترهګرو د مالی مرستو تړلو او په غیر قانوني توګه د پیسو لین دین مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه هم پورته کړي وو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون تر مخه د پاکستان د اقتصاد وزیر تر څنګ به د پلټنو وفاقي ادارې یا ایف آی اے، د پاکستان مرکزی بینک او د اقتصادو د څارنې ډلې چارواکي هم په دغه سفر کې شامل وي او هلته به نړیوالې ادارې ته د حکومت لخوا پورته شوي ګامونو په اړه تفصیل وړاندې کوي. په کال 1999 کې جوړه دغه نړیواله اداره فائنانشل ایکشن ټاسک فورس نړیوال مالیاتی نظام د ترهګرۍ تورو پیسو سپینولو ترڅنګ د نورو خطرونو بچ ساتي او د دې لپاره ګامونه پورته کوي. پاکستان د دې نه وړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې د دغه نړیوالې ادارې د سار په نوم لړ کې اچول شوی و. کم هیواد چې د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې شامل شي د څېړونکو په نظر د داسې هیواد سره بهرنۍ سرمایه کاری کمیږي، څوک ورسره سوداګري نه کوي، بهر تلونکي خلکو ته په اسانه بهرنۍ ویزې نه ورکړی کیږي او دغه هیواد ته د بهر نه راتلونکي پیسو باندې سختې بدې اغیزې پرېوځي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیمې ګنټې خبری خپرونه ده او ساس وړاندې کوو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د تا زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ملا فضل الله دوه هفتې وړاندې د امریکې په یو ډرون حمله کې د وجلې کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان اوس ځان له نوی مشر ټاکلی دی. نن د امریکې په مشهور او رسپانه نیویارک ټایمز کې په دې موضوع کراچین د نامتو خبریالانو ضیاء الرحمن او د ماریا ابی حبیبی یو شریک تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د ملا فضل الله د مرګ وروسته اوس به د تحریک طالبان پاکستان مشری مفتی نورولی محسود کوي، څوک چې خپلو دشمنانو نه د قلنګونو او د بونګو اخیستو او ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د مخالفت د پاره ډیر مشهور دی. د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر خان سید عرف خالد سجنا په فروری کې په ډرون حمله کې وجلې شوی دی. دا مفتی نورولی محسود د مشرای اعلان د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی کړی دی. د بل یو تن مفتی حضرت د نائب امیر په حیث د لګولو اعلان هم کړی دی. تجزیه‌نگاران وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د فوج د عملیاتو له سببه ډیر کمزورې شوی دی او ګمان نه دی چې د تیر وخت طاقت بیا اومونی. اسلام آباد کی د سلامتیا د مطالعو د اداري ډایریکټر محمد عامر رانا وایي چې تحریک طالبان پاکستان په ټول ملک کې او په خصوصي توګه قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو د لاسه ډیر ناتوانه شوی دی. د زیاته کا چې نوی امیر ته د تحریک طالبان پاکستان دننه د اختلافاتو ختمولو او د خپلو عملیاتو د صلاحیتونو زیاتولو په مسلو د قابو موندو مشکلې ستونزې پرتې دي. خود دا هم ویلی دی چې د طالبانو د تحریک له طرفه د حملو خطرې چری هم کمی شوی نه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د ټولو نه لوی ښار کراچۍ کې د خلکو د پاره د مفتی نورولی محسود نوم د یو بلانه کم نه دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان په کال 2012 کې خپل اثر رسوخ په کراچۍ کې ډیر خور کړی و. مفتی نورولی محسود به کراچۍ کې آباد او شتمن پښتنو او د کراچۍ نورو مالدارو اوسیدونکو نه بونګې ټولولې او دا کار به د قطبی وزیرستان په میرانشاه کې د خپلې اډې نه کولو او کراچۍ ته به ډیر کم تلو. د کراچۍ پښتانه په دې هم مجبوره کړي وو چې خپلې مقدمې به میرانشاه کې د طالبانو جوړو عدالتونو ته د فیصلو دپاره وړلې. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې دا هم لیکلی دی چې مفتی نورولی محسود په جنورۍ کې خپل یو کتاب هم شایع کړی دی چې انقلاب محسود نومي ورلا اخو دی. په دې کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي د پاره د ورکیدونکو ساسکو د مخالفت حال هم په تفصیل سره لیکلی شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان داوه ده چې د امریکې د مخبره اداره CIA د پولیو د ساسکو په ذریعه د دوی ډون لګی. طالبان جنگیالی اکثر د پولیو د ساسکو ورکولو په ډلو حمله کوي او دې سره سره دا پروپیګنډا هم کوي چې غربي ملکونه د پولیو د ساسکو په ذریعه مسلمانان ماشومان په ماشوموالي کې نامرده کول غواړي. مفتی نورولی محسود په خپل کتاب کې دا دعوه هم کړې ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو دوی وجلی ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د مفتی نورولی محسود نوړاندینی مشر ملا فضل الله په کال 2012 کې په نامتو پښتني جنۍ ملالا یوسفزای باندې د حملې حکم جاری کړی و، ځکه چې ملالا یوسفزای به د جنکو د تعلیم دپاره مهم چلولو.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. زمونږ د نیمې ګنټې خبري خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه نیخ پنې غبانې اوري. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د ملک موقتی وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر ملک سره لیدلې دي. که څه هم په میډیا باندې د دغه ملاقات تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو میډیا وایي چې دواړه مشرانو د جولای په 15 نیټه کېدونکو پارلماني انتخاباتو وړاندې امنیتي وضع او د دې ترڅنګ د افغانستان سره په سرحدي پوله باندې وروستیو انخطو په حق لا خبرې اترې کړې دي. تفصیل په تاسو زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کله نه چې د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک په لسوکې سنبال کړي، دا د پاکستان د پوز د مشر او د نوموړي ترمنځ دویم ملاقات و. تر دې دمه دغه ملاقات تفصیلات میډیا ته نه دي جاری کړی شوی، خو داسې یقین کیږي چې دواړو مشرانو د جولای د میاشتې 15 نیټې لپاره ټاکل شوی عمومي انتخاباتو لپاره ټول امنیتي ګامونو او په نږدو کې د افغانستان سره په پوله انخطو باندې خبرې اترې کړي. د سرکاري خبري ایجنسۍ د ای پی پی د راپور تر مخه د ملاقات په وخت د امنیت سره تړلي ګامونو باندې بحث شوی. د دې میاشتې په پیل کې د انتخاباتو لپاره مشر کمشنر سردار محمد رضا سره په ملاقات کې فیصله شوې چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې 15,000 پولینګ سټېشن نه بهر پوځي عسکر به ګمارول کیږي، او د دې ترڅنګ د امنیت پر ځای ساتلو لپاره به د 20,000 څخه زیاتو هغه پولینګ سټېشنو کې امنیتي کیمرې لګول کیږي کوم چې حساسه ګرځول شوې. د دې سره سم هم تیر ورځ د پاکستان موقتی وزیر اعظم د 3 صوبو موقتی وزیر اعلیګانو سره هم د جولای د میاشتې 15 نیټې باندې انتخاباتو لپاره انتظاماتو باندې غونډې کې خبرې اترې شوې. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری کړی شوی بیانیه تر مخه د کال 2013 عمومي انتخاباتو لپاره تیاریانو او انتظاماتو په اړه هم تفصیلات ورکړل شوی دي. دغه تفصیلات د غونډې پر مهال ورکړل شوی چې پکې موقتی د داخله چارو وزیر محمد اعظم خان، د پنجاب وزیر اعلی حسن اسکر رضوی، د سند وزیر اعلی فضل الرحمن، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ریټایرډ جسټس دوست محمد خان، د بلوچستان وزیر اعلی علاءالدین مری، د وزیر اعظم سیکرټری سہیل عامر، د الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکرټری، د مالیه لپاره وفاقی سیکرټری او نورو حکومتی چارواکو برخه اغسته. په دغه موخه د پاکستان د انتخابی کمیشن سیکرټری هغه ټول تفصیلات شریک کړل کوم چې د جولای د میاشتې 15 نیټې عمومي انتخاباتو لپاره پورته کړی شوی دی، چې پرې د پاکستان وزیر اعظم ښاغلی ملک د اطمینان اظهار وکړو او وی ویل چې په هیواد کې شفافه او پرمن انتخابات کېدل د انتخابی کمیشن په لومړي ترجیحاتو کې راځي. وزیر اعظم دا خبره هم تکرار کړه چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې خبرې ژمن دي چې د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره ټول ممکنه مرستې وکړي.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی. د ایران پایتخت تهران کې د ملک خرابه اقتصادي وضع باندې مظاهرې شوې دي، او د قهرجنو مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ د ګل پورز د پارلمان د ودانۍ مخې ته انخطي هم شوې دي. نور حال په تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ایران سرشار تهران کې د اوات په خراب اقتصادي صورتحال د قهرجنو مظاهرچیانو او د پولیس ترمنځ د ګل یا د دوشنبه په ورځ د پارلمان د ودانۍ مخې ته نښتې وسوې. د اسوسییټ پریس خبري ادارې د راپور تر مخه د احتجاج په اړه خبرو ویډیوګانې کې لیدل کیږي چې د مظاهرچیانو د کاڼو په بدل کې پولیسو په مظاهرچیانو اوښکې بیوونکي ګیس استعمال کړی. یو ورځ وړاندې احتجاج کوونکي په تهران کې د موبایل ټلیفونونو او د الکترونیک سامانونو دوه مارکیټونه او د ښار تاریخي بازار هم تړلی وو. په ایران کې د اقتصاد په اړه مظاهرې په داسې مهال کې کیږي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره د هېواد د اټمي پروګرام په سر سوي معاهده ختم کړه، او په ایران اقتصادي بندیزونه بیا پر ځای کړل. د ایران سرکاری خبری اداره تسنیم وای چې په لوی بازار کې احتجاجونه په داسې مهال شروع شول چې د ډالرو په مقابله کې ایرانی ریال نوي زره ته راوغورځېدې، او د دې باوجود چې حکومت کوشش کول چې ریال قیمت ونه غورځېږي. د وایس آف امریکا ایران څنګه ته د ایران ځای خلکو لخوا د احتجاج ویډیوګانې رالېږل شوي چې پکې لیدل کیږي چې مظاهرچیان د حکومت په ضد نارې وهي، او په یو ویډیو کې دا لیدل کیږي چې مظاهرچیان نارې وهي چې نه غزه او نه لبنان زموږ قربانۍ او ژوند د ایران لپاره دی. د ایران حکومت د ډیر وخت راهیسې په غزه او لبنان کې د اسلامي تندرو ګوندونو ته د وسلو او نورو وسیلو مرستې ورکولو په سر ډیر ایرانیان په غضب کړي. دوی وایي چې باید دا پیسې په خپل کور یعنی په ایران کې د اقتصادي ستونزو حل کولو لپاره مصرف کړي سي. د ایران حکومت د دې عمل په ضد پښنۍ کچا او پښنۍ ډلو کې د دسمبر راهیسې د تهران څخه د بندي سیمو کې مظاهرې لیدل شوې. د ایران خبری ادارې تسنیم د ایران د سوداګری د اتحادیې د مشر علي فضیلی له خولې ویلي چې په لوی بازار کې وروسته د دوشنبه په ورځ احتجاج پای ته ورسېدو. وایس اف امریکا ایران څنګه سره په یو مرکه کې د ایران او امریکا اقتصاد پوها سیماک شجا سوکسی د امریکا په نیو جرسی ایالت کې د اقتصادي زده کړو یو کالج مشر دی ویلي د ایرانی ریال قیمت را غورځېدل د تهران لوی بازار دوکاندارانو ته یو لویه ستونزه جوړه کړه. هغه زیاته کړه چې د تهران د دوکاندارانو سره دوې لارې دي، یوه دا چې په غیر قانونه توګه پیسې یا کرنسی بدله کړي او بیا دغه سامانونه او شیان ورباندې واخلي او بیا د اخیستونکو لپاره یې نوره هم بیه ګرانه کړي، او دویمه لاره دا لري چې په سرکاري نرخونه استعمال کړي او بیه د اخیستونکو لپاره به ارزانه وي خو بیا دا به د دوکاندارانو ته ډیر زیات نقصان ورورسوي. د ایران صدر حسن روحانی حکومت د اقتصادي مشکلاتو او د بیروزګارۍ د لوړې کچې سره مخامخ دی. حکومت د یو ډالر بیا 2,000 لګولې ده. په غیر قانونه توګه ډالر په 9,000 خرڅېږي.
او استاذ وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس د سمندري فوج د جنگي کالج یوې دستوري تخپل تقریر کې امریکې ته د قومي سلامتیا په حواله د پیښو سنگینو مسلو ذکر کړی دی. دوی چې په دې لړ کې موږ لومبه د شمالي کوریا د حالاتو ذکر کوو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره د صدر ډونالډ اقات د امن او روغې رغبت نوې لارې پرانستې دي، خو ښاغلی جیمز میتیس په دې خبره زور ورکو چې موږ لوا دنیا کې په هر ځای کې د ایټمی وسلو د حاصلولو عمل ته ویښ بیدار اوسېدل وی. بلخوا دولت اسلامیه یا داعش لا ماتې ورکولو کې د عالمی اتحاد د واضحه کامیابۍ باوجود خونړي تنلارې تنظیمونه په مشرق وسطا کې د نفرت خورولو او په ګرد دنیا کې د بیګنا خلکو د وجلو په کارونو کې اخته دي. د دفاع وزیر جیمز میتیس نور وی چې دا هم د دې جنگ غوښتنه ده چې موږ ټول دي د ترهګرۍ خلاف فیصله کون جنگ وکړو او ترهګر ځان له محفوظ ځایونو پیدا کولو ته پرېنږدو. ښاغلی میتیس دا خبره په ګوته کا چې روس په ایټمی وسلو کې زموږ د ټولنې جوخت سیال ملک دی او د روایتي او غیر روایتي د اختیار د استعمالولو ثبوت دنیا ته ورکړی دی. روس د دویم عالمی جنگ نه پس پړومبي ځل یو داسې ملک دی چې په جارجیا او یوکراین کې د بین الاقوامي سرحدونو د سر دوباره راخکو تکل کړی دی. د دفاع وزیر میتیس خبرداری ورکو چې د روس صدر پیوټن نیټو دانوانه کول غواړي. د ده کوشش دی چې د غربي ملکونو د جمهوریت حیثیت کم کړي او د امریکي اخلاقي واک اختیار ختم کړي. دوی چې بل امکاني خطره راپورته کیدونکې چین دی، کم چې د موجوده عالمی نظام بیا د سره د جوړولو لپاره اوګدمیا د منسوبې لري. چین د پرانستی بین الاقوامي نظام نه لویه فائده پورته کړې ده، خو د دې په جوړښت کې هیڅ کردار نشته دی. نن ورځ چین سره زموږ د معاملو شړلو او چین سره د ملګرتیا کولو په نتیجه کې به زموږ د مستقبل د تعلقاتو د لارې ټاکنه کیږي. د دفاع محکمه د دې مسلو د تابعیا کولو لپاره نور زیات ضررناک فوز تیاری. زموږ دشمنان دی لازمان په دې پوه شي چې که دوی زموږ د جمهوریت تجربه خطرو سره مخ کوي نو دا به د دوی په حق کې خنوي. دویمه دا چې امریکا خپل فوزي اتحادونه مضبوطی، نوی نوی دوستانه جوړی، ځکه چې دا د تاریخ نه ثابته ده چې ملکونه د ملګرو او د اتحادیانو له برکته خیرازه پاتې کیږي. او درېمه دا چې د دفاع محکمه د ښې زیاتې کارکردګۍ ښودلو دپاره جدیده کړی شي او په دې کې اصلاحات وکړی شي. هم د دې کوټلي حکمتي عملی په بنیاد به امریکا د ملک دننه د جمهوریت او په قاعدو ضابطو د روان بین الاقوامي نظام دفاع کولی شي.